Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجشوي په دې خبری مجله کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلې شي. طالبان وایي 200 نه مطلوب کسان لخپلو لیکو ایستلی او دا چاره لا روانه ده. د دې کار خندونه چې کېدای شي
مګر پسل پسلو کې هیڅ امکان نه لري ځکه ټولنه د پټولنه کار کوم
د نجونو د زده کړو مدني کمپاینران د ښوونځیو ژر پرانستو ته هیله مندي.
د نجونو ښوونځی به ژر پرانستل سي دا د میلیونونو انسانانو غوښتنه ده. یو انساني بشري اسلامي حق دی.
پاکستاني طالبان غواړي له خپل حکومت سره خبرو ته کینی. د حقاني شبکې مشرې منځګړیتوب ته ټټر وهلی او پر تورخم بندیزونو د ګاډو چلونکو کاروبار ټکنۍ کړی.
مخکې خو هم داسې خسته مزدوري کړه او اوس چې دی کنه بس چټي زور
نن یک شنبه د لړم یا عقرب شپاړسمه او د نومبر ومه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو خپرونه په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د مرستو رسونې چارې ښې روانې دي. کندهار کې ښوونکو کاربندیز اعلان کړی او افغانستان او نیوزیلند نن د کرکټ لوبه کوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د څه باندې 150 سازمانونو، موسسو او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو رسونې چارې روانې دي. د اوچا د پرونی ټویټ له مخې د دغو ادارو لخوا یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 4 میلیونو کسانو سره د خوړو مرسته شوې ده. اوچا زیاتوي په دې موده کې 40,000 ماشومانو ته په ولسي بڼه د زده کړو امکان برابر شوی او 5,80,000 کسانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې رسول شوې دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته اقتصادي رکود او لوږه زیاته شوې چې اټکل کېږي د ژمي راتګ به د غستونزې لا پسې زیاتې کړي. په کندهار کې د ښوونکو یوه ډله وایي له تیرو 3 میاشتو د ماشونو د نه ورکول کېدو په خاطر یې د کار بندیز اعلان کړی دی. دو ښوونکو آصف الله او سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس پر دې غور کوي چې بل کاروبار پیل کړي. تیرې پنجشنبه په ورځ د پوهنې ریاست ته وخت ورکړی و چې د دوی ماشونه ورکړي خو دا چې ریاست کوم اقدام ونه کړ دوی هم کاربندیز اعلان کړ. د طالبانو ویاندویانو د ښوونکو د دې کاربندیز په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې ټولو رکشا چلوونکو ته امر کړی چې تر دې وروسته دې د طالبانو له غړو پرته نور وسلوال کسان نه کینوي. د ننګرهار ولایتي ادارې پرون په یوه لنډه اطلاعیه کې له ولسونو هم هیله کړې چې په رکشاګانو کې د وسلوالو کسانو په لیدو سره امنیتي مسؤولانو ته خبر ورکړي. خو دا معلومه نه ده چې د رکشا چلوونکي څنګه د طالبانو چې کوم یونیفورم نه لري او نورو جنګیالیو ترمنځ توپیر وکړي او رکشا ته د وسلوالو کسانو د خطلو مخه ونیسي. دا اطلاعیه داسې مهال خپریږي چې په ننګرهار ولایت کې د هدفي وژنو زیاتېدو اندېښنې پارولي. په ځینو مواردو کې وسلوالو کسانو له رکشاګانو په استفادې د طالبانو پر غړو بریدونه کړي دي. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالي په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه چې د کابل په وخت د ماسپخین 2:30 بجې پیلېږي د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کیږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پایلو بیته لار پیدا کړي. په دویم ګروپ کې پاکستان د 8 امتیازونو په لرلو سره د فهرست په سر، نیوزیلند د 6 امتیازونو په لرلو سره دویم، او دغه راز هندستان او افغانستان 4 امتیازونو په لرلو سره دریم او څلورم ځای لري. په کابل کې بیا د امن جام فوټبال مسابقو په لړ کې نن یک شنبه شاهین اسماعی د میوند اتلانو په وړاندې او د غرزه د اباسین سپه د قبان هندوکش په وړاندې د سیالي لګر ته وزي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوفی په اړه ازادي رادیو ته ویل
شاهین اسماعی در دومین جدال خودش
شاهین اسماعی پخپل دوهمه سیالی که د میوند اتلانو پوراند لوب کړي. د میوند اتلانو پرون شنبه خپل مسابقه درې د صفر پوراند سیمر البرز لوب دلی ته وبایل. په بل مسابقه کې عقابان هندوکش چې پرون طوفان هریرون ته ماته ورکړه د اباسین سپې لوب دلی پوراند مسابقه کوي. اباسین سپې خپل لومړی مسابقه د شاهین اسماعی پوراند کړي و.
د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه جام د جمعې په ورځ پیل شو. د جرمني چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې په یو ریل ګاډي کې د چړې په حمله کې درې کسان سخت ټپیان شوي دي. د جرمني پولیسو پرون شنبه وویل چې دغه پیښه تیره ورځ شوې او په تړاو د سوریې یو 20 کلن وګړی نیول شوی دی. په ریل ګاډي کې شاوخوا 300 کسان سپاره وو. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر وویل د دې جنایت انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. هغه دا یوه وحشتناکه حمله وبلله. امنیتي سرچینو د جرمني رسنوي ته ویلي مشکوک کس په وروستیو کې د اتریش سرحد ته نږدې په پاساو ښار کې ژوند کاوه. او د امریکا ولسمشر وایي د انرژي د ترلاسه کولو لپاره نور ابزارونه نه دي ورپاتې. جو بایدن پرون د 1 تریلیون ډالرو په ارزښت د یوې لایحې د ترلاسلیک وروسته دا خبره وکړه. د استازو جرګې دغه لایحه د لویو لارو، پلونو او نورو اساسي پروژو د رغونې د تمویل لپاره جوړه کړې. ولسمشر بایدن په نړۍ کې د انرژي بحران ته په اشاره وویل
زه اټکل نه کوم چې اوپک سازمان یا هم روسیه یا سعودي عربستان دی ځواب ووایي. دوی به یو څه زیات تیل تولید کړي، خو د تیلو کافي تولید بله موضوع ده. موږ نور ابزارونه او زیرمې لرو. زه په دې اړه له نورو هیوادونو سره په تماس کې یم چې په مناسب وخت کې به په دې اړه خبرې وکړم.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د تیلو د لویو تولیدونکو هیوادونو ډلې اوپک سازمان چې سعودي عربستان او روسیا یې مشري کوي ویلي چې د ورځې به د 400,000 بیرل تولید تیلو تولید ته دوام ورکړي. سهارانه خبری مجله ته غوږی په دې هله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وی. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 200 نامطلوب کسان یې تر اوسه لخپلو لیکو ایستلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې په لیکو کې نفوذي کسان شته. د فرانس پریس د راپور له مخې د طالبانو د تر ټولو لوړپوړي چارواکي لخپلو غړو غوښتي چې لیکې چان کړي. طالبانو څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د لیکو د چان لپاره یو کمیسون جوړ کړی دی. دا چې کارونه چیرته رسیدلي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت یو بیا د خپلو وسلوالو د لیکو د تصفیه خبر ورکړی او ویلي دي په دې اړه د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او د استخباراتو ریاست لخوا ګمارل سوي هیات خپل کار پراخ کړی دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د دغه کمیسیون غړو ولایتونو ته هم سفرونه کړي او د تصفیه چارې په چټکۍ مخته وړي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی رسنوی ته ویلي ګمارل سوي کمیسیون تر اوسه 200 کسان د طالبانو له لیکو ایستلي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د طالبانو چارواکو ویلي هدف دا دی چې د طالبانو له لیکو هغه کسان وایستل سي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي، په اداري فساد او نورو جرمونو کې دخیل دي. متقاعد جنرال دولت وزیری په دې باور دی چې د طالبانو د لیکو تصفیه ممکن وخت ونیسي او بشپړه تصفیه یې آسان کار نه وي.
که د طالبانو مخې له دې څخه د هغو کسانو وي چې د دوی په صفوفو کې وو او د دوی سره یو ځای مبارزه کړې وي، نو دا کار دومره ډېر مشکل نشته، ځکه دوی خپل کسان پیژني او کولی شي چې په لږ دقت سره هغوی وپیژني او له خپلو صفوفو یې وباسي. دلته د افغانستان د ټول خلک حق لري چې په دولت کې کار وکړي، نو دا بیا ډېر مشکل دی، خو دوی یو کار کولی شي چې په دقت باندې او د ډېر غور وروسته خلک وټاکي، هغه څوک چې په فساد کې لاس لري یا ناوړه عملونه یې کړي وي د هغوی مخه تر یو حده نیول کېږي، مګر په سل په سلو کې هیڅ امکان نه لري، ځکه ټولنه ده، په ټولنه کې هر قسم خلک وي او وي به.
طالبان چې لا هم کوم مشخص یونیفورم نه لري، عامو خلکو ته یې له نورو وسلولو سره توپیر ګران دی. د طالبانو د نظامي لیکو د تصفیه کمیسیون مشر لطف الله حکیمي د عقرب یا لړم میاشتې پر لسمه ویلي وو چې د دوی په لیکو کې داسې کسانو ته ځای نسته چې په خپل سری ډول د خلکو پر کورونو چاپی وهي، له خلکو پیسې او وسلې غواړي او باج ترې اخلي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسیون په تلی یا میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د طالبانو ویاندویانو پرون د طالبانو د لیکو د تصفیه د چارو د تازه حال په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د نظامي لیکو د تصفیه د کمیسیون مشر لطف الله حکیمي تیره جمعه په کندوز کې د وینا پر مهال د ځینو کسانو هغو نظریاتو ته هم اشاره وکړه چې ویلي وو د طالبانو له لیکو ایستل کېدونکي کسان ممکن د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څانګې سره یو ځای سي. په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د هغو حملو مسؤلیت منلی چې د طالبانو اهداف یې په نښه کړي دي، خو د طالبانو نورو غړو ډاډ ښوولی چې د دې تصفیه په مرسته به د طالبانو له نوم څخه د ناوړه استفادې مخه نیول کېږي. د دغه کمیسیون مشرانو که څه هم د شپې لخوا چاپه اچول منع کړي او په هغه صورت کې د کورونو د تلاشۍ اجازه ورکړې چې د سیمې اوسیدونکي او دینی عالمان حاضر وي، خو له بېلابېلو ولایتونو د خلکو کورونو ته د طالبانو په نامه د وسلولو کسانو د اوښتو، له کورونو د خلکو د ایستلو یا هم شکنجې راپورونه ورکړل سوي دي.
و موریدل چې طالبان وای د خپل لیکو د چانولو چارې ګړندۍ کړې دي. طالبانو پر نورو چارو سربیره د پوهنې او لوړو زده کړو په برخو کې هم د نویو تګلارو د جوړولو خبر ورکړی دی. د پوهنې تګلارې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې له ښوونځیو منع کړې دي، بل خو ځینو فعالانو په خپلو شخصي هڅو سره هغو نجونو ته چې له زده کړو بې برخې پاتې دي ځینې هڅې پیل کړي او د ښوونځیو بدیلې لارې چارې ورته لټولې دي. د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا سره زموږ همکار مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتنه کړې چې د تعلیم په ملاتړ کمپاین یې چیرته رسیدلی دی.
موږ کلملار چې د طالبانو د حکومت را تک سره په دوهمه ورځ مو د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې را سره د سیمې قومي مشران، دینی عالمان، میرمنې، ښوونکي، زده کوونکي، ځوانان ټول شامل دي چې ټول په ګډه سره مشورې کوو تر څو په خپله سیمه کې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو لپاره غږ وکړو، او هم په ټولنیزو رسنیو کې موږ یو کمپاین را پیل کړی و د کلملار د نجونو تعلیمي کمپاین چې را سره د همدغه برخو ټول خلکو برخه اخیستې ده، چې اوس هم دا کمپاین د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روان دی چې د سیمې څخه ځوانان، مشران، دینی عالمان، میرمنې، زده کوونکي شعار په لاس کې له طالبانو، له دولته، له موسساتو، له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د نجونو ښوونځي خلاص.
تاسو په دې وروستیو کې په زیاتو ولایتونو کې کمپاینونه وکړل، طالبان اوس تاسو غوښتنې ته کوم ځواب ویلی دی؟
اوسه پورې زموږ غوښتنو ته کوم جواب نه دی ورکول سوی، ځکه موږ د مسؤلینو سره لیدل نه دي کړي. یوازې په ټولنیزو رسنیو کې او د افغانستان په محلي رسنیو کې مې تر خپل ژغ پورته کړی دی، او په ټولنیزو رسنیو کې هم دا کمپاین روان دی چې هغه دوی لیدلی دی، خو خپل کم غبرګون یې نه دی ښولی، نه موږ ته د مثبت یا منفي جواب ویلی دی. د همدې لپاره موږ منتظر یو، کوشش کوو چې د مطبوعاتي کنفرانسونو د لارې همدغه ژغ ورسوو تر څو موږ ته مثبت جواب راکول سي او د نجونو ښوونځي ژر تر ژره بیرته پرانیست.
ستاسو نظر څه دی چې بالاخره به نجونو ته اجازه ورکړل سي چې تر شپږم ټولګي پورته هم په افغانستان کې تعلیم وکړي، یا د پوهنتونونو په وړاندې پراته خنډونه لري سي؟
هیله لرم چې د نجونو ښوونځي به ژر پرانیستل سي، ځکه دا د میلیونونو انسانانو غوښتنه ده، دا د ولس غوښتنه ده. د نجونو تعلیم یو انساني، بشري، اسلامي حق دی. دا د ملیونونو انسانان لپاره سره کرښه ده. کله چې ډېر کسان ولس د یو شی غوښتنه کوي، دولتونه مجبور دي، ځکه دولتونه پر همدغه ولس باندې حکومت کوي. که چیرې دوی د ولس د دومره ملیونونو انسانانو د ولس غوښتنه ونه مني، بیا مخالفتونه رامنځته کیږي. د مخالفتونو رامنځته کېدو سره بیا پر دې ولس باندې څوک دولت نشي کولای. نو زما په نظر باندې ژر تر ژره به همدغه د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو د تعلیم ته اجازه ورکول سي، که ور نه کول سي همدا ولس داسې چپ نه پاتېږي. دا سلهاو زرهاو خلکو سره چې موږ خبرې کړي دي، د دوی سره کرشه، د دوی امید، د دوی هیله د راتلونکي افغانستان لپاره دا ده چې خپل لور او خپل زوی ښوونځي ته ولاړ سي، پوهنتون ته ولاړ سي، درس ووایي، درسونه ووایي، هغه وروسته په دې ټولنه کې خدمت وکړي.
ستاسو خپل حادثې د بدیلو لارو د موندلو لپاره څه وي، ځکه چې تاسو له زیاتو ادارو او مخکښو څیرو سره په تماس کې یاست؟
موږ د لومړي ځل لپاره چې کله د نجونو پر مخ د اووم د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې ښوونځي بند شول، په هغه سیمو کې چې هلته ښوونځي بند وو، موږ په کورونو کې د قلملار ښځینه ښوونکو ورته درسونه شروع کړل چې موږ تر اوسه پورې لسګونه محلي ټولګۍ په کورونو کې فعال کړي دي.
د قلمدار د ټولنې مشر متی الله ویساو، البته باید وایم چې د افغانستان د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل پاړه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل کمپاین هم پیل شوی دی چې ګډونوالې تیر اونۍ له 1,000,000 اوښتي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
سهارنۍ خبری مجلې ته غواګي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر و بجو په 1299 منځنۍ سپو او د غراس په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ګارډین ورځپاڼې په مزار شریف ښار کې د څلورو فعالانو میرمنو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. د راپورونو له مخې دا میرمنې د اکتوبر په 3 نیټه د مزار شریف هوایي ډګر ته نږدې تښتول شوې وې او مړی یې د اکتوبر په 28 مزار شریف ښار ته نږدې په یوه کنده کې وموندل شوې. ګارډین د یوې وژل شوې میرمنې 9 کلنې فروزان کیسه راخیستې ده. فروزان ټولنیزه فعاله او د اقتصاد استاده وه. ورځپاڼه د هغې د کورنۍ د غړو له قوله لیکي چې د هغې بدن په مرمیو سوری سوری و او څیره یې د پیژندلو نه وه. ګارډین د فروزان د خور ریتا له قوله لیکي چې وایي د دې د خور پر سر، زړه، سینه، بډوډو او پښو ګڼې مرمۍ لګېدلې وې. ریتا چې ډاکټره ده وایي دوی د فروزان مړی د هغې له جامو پیژنده. نوموړي ویلي چې د فروزان د نامزدۍ چله او د سکول هم ورک دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې ریتا د خپلې خور د مړینې په خاطر طالبانو ته ګوته ونهنیوله او ویې ویل دوی نه پوهیږي چې فروزان به چا وژلې وي. خو د نوموړې ملګرې زهرا چې د طالبانو پر ضد د ښځو د مظاهرو مشري یې کړې او د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي بشپړ نوم یې ښکاره شي، ګارډین ته ویلي دي دا او فروزان په مزار شریف کې د طالبانو پر ضد په ډیری مظاهرو کې یو ځای وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې قضیه په تړاو 2 تورن کسان نیول شوي دي. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه یو مطلب خبر کړی چې سرلیک دی: افغانستان هغه ځای چې د نجونو ارمانونه په ځواني کې مري. په مطلب کې هغه اندېښنو ته کتنه شوې چې په بهر کې ډېره افغان نجونې لري. ډیپلوماټ لیکي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په بهر کې ډېره افغانانې ویره لري چې د دوی او په هیواد کې د پاتې ښځو د نړۍ ترمنځ واټن په زیاتېدو دی. خبرونه د امریکا په الینویز ایالت کې له میشتې افغانې اسما یاوري سره چې په افغانستان کې له ډېره خپلې ځوانې ترلې سره یې ملګرتیا جوړه کړې ده خبرې کړي. د ډیپلوماټ د راپور له مخې اسما او ترلې هیڅ کله نه دي سره لیدلي، خو پر ټلیفون خبرې کوي، یو بل ته پیغامونه استوي، د کورنیو عکسونو راکړه ورکړه لري، یو بل ته ژبه ورزده کوي او خپل ارمانونه شریکوي. ډیپلوماټ لیکي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا دوه ترلې اندېښنه لري چې ښایي د دوی د جهانونو ترمنځ واټن لوی شي. خبرونه زیاتوي چې ښوونځي ته د تګ یا د جامو د څرنګوالي په څیر د دوی ځینې ګډې تجربې لا لمخ کې په بدلیدو دي او ځای دا ویره نیسي چې خای په افغانستان کې د دې ترله او نور افغانین جونې هېری شي. ولس کلن اسما وای دا او ترله ګټ اهداف او هیله لري، خو د دوی ترمنځ توپیر دا دی چې دا کولی شي خپل اهداف او هیلو ته ورسیږي، مګر ترله دا امکان نه لري. د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په زیاتېدو دي، خو طالبان وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي له حکومت سره د مذاکرو د شرط په توګه د خپلو ځینو بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. بلخوا رویټرز خبری آژانس ویلي چې د دغو خبرو د منځګړیتوب لپاره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی ټټر وهلی دی. دواړو لوریو منلی تر هغو چې د دوی ترمنځ کومه موافقه نه وي لاسلیک شوي، کومه اعلامیه به هم نه خپروي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستانی طالبانو د تحریک ګڼو سرچینو ویلي دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د مذاکرو د یو شرط په توګه د دوی ځینې بندیان خوشی کړي. د مذاکرو هدف دا شول سوي چې د بشپړ اوربند لپاره زمينه برابره او له حکومت سره له اوږدې مودې راهیسې د پاکستانی طالبانو دښمنۍ ختم شي. د پاکستانی طالبانو د تحریک دریو قمندانانو د دې ډلې د بندیانو خوشی کېدل د باور جوړونې لپاره یو مهم اقدام بللای دی. په کونړ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو قمندان چې نوم یې نه دی یاد سوی رویټرز آژانس ته ویلي دوی له افغان طالبانو جلا دي. راپورونه وایي د افغان طالبانو په منځګړیتوب د خبرو پیل سوي دوه پړاوونه ناکامه سوي دي. هغو سرچینو چې له دې موضوع خبر دي رویټرز آژانس ته ویلي د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې دا مهال د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره میاشت د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو حکومت د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د روغې جوړې د پروسې د برخې په توګه په خبرو بوخت دی. مذاکره کوونکي وایي دواړو لوریو منلې تر هغو چې د دوی ترمنځ کومه موافقه لاسلیک او علني سوي نه وي د روغې جوړې د ملاتړ یا مخالفت یا هم د یو بل پر ضد به کومه اعلامیه نه خپروي. د پاکستانی طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی په یو پیغام کې ویلي چې دغه ډلې له با مفهوم خبرو هیڅ کلمخ نه دی اړولې، خو تر اوسه په عمل کې هیڅ تحول نه دی راغلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د پوځ مطبوعاتي څانګې د دې موضوع په اړه د رویټرز خبری آژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د پاکستانی طالبانو تحریک یا تحریک طالبان پاکستان له ځینو افراطي او ملیشا ډلو جوړ دی چې له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان د حکومت پر خلاف جنګیږي. دغه ډله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې هم شامل ده. د پاکستانی طالبانو تحریک له 4000 نیولې تر 5000 پورې جنګیالي لري چې اکثر یې پر ډیورند کرښه افغانستان ته نږدې فعال دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه چینګه کړه، د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورند کرښه ځینې تحرکات سوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورېده. تورخم او پېښور د اډې ټیکسي ډریوران وایي هلته په صفري نقطه یا پر تورخم بندیزونو د دوی کاروبار ټکنۍ کړی دی. دوی وایي چې د پخوا پرتله اوس ډیر کم مسافر پر دغه پوله تګ راتګ کوي چې لکبلې د دوی کاروبار ټکنې شوې او ډیر کله لتورخم نه پیښورته تش روان وي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواری په دې راپور کې اورو.
د تورخم کومیډي د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خواو شا 15000 ټیکسي ګاډو د پیښور او تورخم ترمنځ په زرګونه مسافر وړل راوړل، خو اوس یې کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولی
شپږو میاشتې بندو، پیټرول ګران دی او بل سپارلې سختی ده، ماشومان نور سره راپري دي، به دوی د تذکره او په هغه باندې شناختی کار باندې لګه مخکې څنګه پروګرام په کښتو باندې چا دو لکب کی ورکڑی چا درے لکب کی ورکڑی وہ چا کوم باندې کشتونه ټیرونه یو یا یو قسمی یو یا بل قسمی چا نه برابرږي مخ کی خمداس خسته مزدوری کړه او وس چي کنه بس چټی زورا جو
د تورخم زن نور ټیکسی ډرورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
التاب حسین می نامه جام سیدین کایم، نو موټر چلو مشکلات خو ډیر زیاتی وه، مطابق زکه زیاتی چیرو مخ کی مونږ سوار لیوړې په 1500 شپږ روپے کری اوس په 300 کې نو دلته څلور سو اډې والا خلی، مطلب دا چې ټول زیات شوی دی، ګران شوی دی، کنه کا وړو ته 1500 روپے لوټا دا، مطلب دا چې پر دې موټر چلو ورا شو نیکلم دی اډې ورکو.
جمعه خان ډرایور ما تقریبا 2011 نه بسیله پیټرول لوړو راوړو نو 300 دلته اډا شپږ سو په خبر کې دا 17-1800 پیټرول وای سورا نه کارخانو کې لري بس 1800 روپے بادګي
پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په امر د تورخم دروازه د مئی په 15 نیټه تړل شوې وه او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شوه، خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پرې پاکستان ته را داخلېدای شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولی چې پاکستان ته داخل شي، او افغان ماشومان به میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزا کې ځانونه درج کوي نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسی ناروغانو، زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اسانی پیدا کړي او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سهولتونه ورکوي.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:30 پورې ترشنه اسمان لاندې 19 بحث بیا ځلی اوریدلی شي. اوریدونکو د دغه خبري مجلې د پای شي بوته نګدې شوی یو، راځي چې د خبرونو لنډیز وورو.